السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د شانګهای د نننې غونډې د سر موضوع د افغانستان مسأله ده. روسي چارواکو تر دې سرمشریز مخ کې ویلي
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي.
د طالبانو پر اتاک فزیکي امنیت ښه شوی، خو رواني او اقتصادي فشار په خپل ځای دی.
د ملکي اداراتو ټول بخشونه تړلي پاتې دي. په خامخا اقتصادي ستونزې به دلته ډېریږي.
دولتي مامورانو له طالبانو خپل معاشونه غواړي.
زه یو ښوونکی یم، دوه میاشتې کېږي چې معاش مې نه دی اخیستی. زه د خپل کور سرپرست یم، نور عاید هم نه لرو.
او پل علم کې د اوبو رسولو یوه نوې پروژه پیل شوه. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ملا برادر له څو ورځني غیابت وروسته تیره شپه را څرګند شو. فرانسه وایي افغانستان ته 100 میلیونه یورو مرسته ورکوي، او عمران خان د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځني غیابت وروسته په یو ویډیو کې را څرګند شو او خپل منځي اختلافات یې په کلکه رد کړل. برادر له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې چې تیره شپه خبره شوه ویلي تیرو څو ورځو کې په سفر بوختو او رسنیو ته یې هم لاسرسی نه درلود.
زه الحمدلله جوړ او روغ یم، او بله خبره دا چې رسنۍ وایي چې خپل منځي اختلافات لري، دا بالکل هم هیڅ حقیقت نه لري. موږ په خپل منځ کې ډېر شفقت او ترحم لرو، چې حتی په یو فامیل کې به هم داسې شفقت او ترحم نه وي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې ښاغلی برادر د طالبانو له مشرتابه سره خپل منځي شخړه کړې او دې شخړه کې ټپي شوی، او ټولنیزو رسنیو کې د مرګ اوازې هم خپرې شوې. دا شکونه وروسته تر دې پیدا شول چې تېره یکشنبه کابل ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال ښاغلی برادر ارګ کې ونه لیدل شو. برادر اوس ویلي که د قطر د بهرنیو چارو وزیر له سفره خبر وای، د به خپل پلان شوی سفر لغوه کړی وای. خو برادر نه دی ویلي چې دای چیرته تللی دی. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر وایي هیواد یې له افغانستان سره بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوي. جان لو دریان پرون د اروپا پارلمان ته د خبرو پر مهال د افغانستان اوسنی بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل
We must do everything to avert the
هر څه چې مو په وس کې وي باید وکړو، څو د هغه اصلي خطر مخه ونیول شي چې په افغانستان کې دی. پوهیږم چې هلته وچکالي او بشري ناورین دی. موږ خپله ونډه ادا کوو. له افغانستان سره خپلې بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوو.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې د دې مرستې خبر ورکړی چې درې ورځې مخکې په جنوا کې ملګرو ملتونو په غونډه کې مرستندویانو له افغانستان سره په بشري برخه کې د 1.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. عمران خان سی این این ټلویزیون ته پرون په اسلام آباد کې وویل
طالبان پر ټول افغانستان واکمنان دي. که چیرته دوی وسته یو ټول شمول حکومت لپاره کار وکړي، ټول ډلې پکې شامل کړي، په افغانستان کې بل 40 کلونو وروسته سوله وي. که داسې ونشي او د هغه څه دي چې موږ ډېر ورته اندېښمن یو، نو یو ګډوډ حالت به رامنځته شي.
عمران خان سینین ته وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارو اټکل کاوه چې له افغانستانه به د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته هلته کورنۍ جګړه پیل شي، خو داسې ونه شول. نو اوس باید طالبانو ته وخت ورکول شي چې یو قانوني حکومت رامنځته کړي او خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو په یو لیک کې له پاکستانه غوښتي دي چې د افغانستان د هوایي چلند دو شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. په دې لیک کې چې د افغانستان د هوایي چلند ادارې اسلام آباد ته لیږلی دی، په کې د آریانا او کامیر هوایي شرکتونو د الوتنو د اجازې غوښتنه شوې ده. د افغانستان د هوایي چلند د ادارې ویان سیف الله پرون وویل د کابل هوایي ډګر اوس الوتنو ته چمتو شوی دی، او افغانان کولی شي چې د نړۍ نورو هیوادونو ته له دې هوایي ډګره سفر وکړي. پاکستان چې روانه اونۍ کابل ته یو چارتر تجارتي الوتکه استولې وه، تر اوسه د طالبانو غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. په جلاوطنۍ کې د بلاروس مشره سویتلانا تخانوفسکایا د فرانسې له ولسمشره وغوښتل چې د بلاروس د لانجې د حل لپاره هلې ځلې وکړي. تخانوفسکایا پرون په پاریس کې د وینا پر مهال وویل ډیموکراتیک هیوادونه باید جدي اقدامات ترسره کړي. تخانوفسکایا په بلاروس کې پروسه کال د اګست په انتخاباتو کې د بلاروس د ډیکټاتور الکساندر لوکاشینکا مهمه سیاله وه. د په پاریس کې خبریالانو ته وویل د هیواد خلک یې د پرمختګ لپاره نورو هڅو ته اړتیا لري. تخانوفسکایا له تیر کال راپدې خوا په لیتوانیا کې ژوند کوي. او د اروپا د فوټبال اتلولي په ترڅ کې تیره شپه په زړه پورې لوبه د مانچستر سیټي او لایپزیګ ترمنځ وه چې 9 ګولونه پکې وشول. شپږ مانچستر سیټي وکړل او 3 لایپزیګ. د لیورپول او آی سی میلان لوبه 3-2 په وړاندې د لیورپول په ګټه پای ته ورسېده. پاریس سنت جرمان له پروژ لوبډلې سره لوبه مساوي کړه او یوه بله مهمه لوبه د انټر میلان او ریل مادرید وه چې ریل مادرید یو په 0 وګټله. تر دې وروسته به د اروپا د فوټبال د اتلولیو په ترڅ کې د سپتمبر په 28 او 29 لوبې ترسره شي. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، راځو د خبرونې د سر راپور ته. د شانګهای د نننۍ سرمشریزې د اجنډا مهم ټکی د افغانستان مسأله ده. د سیمې د اتو غړو هیوادونو دا سازمان دې ته اندېښنه لري چې له افغانستانه د دوی هیواد ته امنیتي ګواښ متوجه نشي. په ورته وخت کې دا تشویش لري چې د طالبانو د رژیم له احتمالي ماتېدو سره به د طالبانو پخواني افراطي ډلې په افغانستان کې د پښو ځای پیدا کړي او دا به د منځنۍ آسیا هیوادونو او سیمې ته په یوه سرخوږي بدل شي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د شانګهای د غړو هیوادو د مشرانو د ورځنۍ غونډه نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی دی، خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په پلازمینه دوشنبه کې دا خبره وکړه.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره پرسمیت وپیژني. روسیه پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ژدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اهدافو په اړه بیا وویل،
دوی د تروریزم پر وړاندې او له مخدره موادو سره د نوري مبارزې ژمنه کړې ده. همدارس دوی ټولو ته ډاډ ورکړی چې ډېرې هڅې به وکړي، ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانستان له خاورې ګواښونه نه خپرېږي او دوی دا نیت نه لري چې ګاونډي هیوادونه بې ثباته کړي.
لاوروف زیاته کړه چې ماسکو اوس څاري چې طالبان په خپلو ژمنو بشپړ عمل کوي که څرنګه. د شانګهای د غړو هیوادو چین، روسیې، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان مشان په نننۍ غونډه کې برخه اخلي او تمه ده چې د جمعې په ورځ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی دوشنبه ښار ته ورشي او په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا سرمشریزه په داس وخت کې جوړی شي چې یوه میاشت وشوه چې طالبانو کابل نیولی دی او افغانستان چې هسې هم په نړیوالو مرستو تکیه کوله له نوي اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مامورینو معاشونه ورکړي او په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. بل لور ته د شانګهای غړي هیوادونه اندېښمن دي چې افغان کډوال به ورمات شي او دا اندېښنه هم لري که طالبان ناکامه شي دا ډله به ونه توانی شي چې د افراطي ډلو مخه په افغانستان کې ونیسي، د هغو ډلو چې پخوا له طالبانو سره ملګري وي.
و موردل چې د شانګهای سازمان نن غونډه لري او د اجنډا د سر موضوع د افغانستان مسأله ده. دوی اندېښنه لري چې له افغانستانه دوی ته ممکن ګواښ متوجه شي، خو تر دې وړاندې طالبانو په زغرده د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ویلي چې د افغانستان له خاورې نه به د دوی پر ضد هیڅ ډول اقدامات نه کیږي. په افغانستان کې د ننه د طالبانو د واکمنۍ یوه میاشت پوره شوه. دغلته خلک وایي چې فزیکی امنیت لري خو له رواني او اقتصادي پلوه لا هم تر فشار لاندې ژوند کوي. ټولنپوهان هم پر اروایي امنیت ټینګار کوي او وایي چې د افغانستان روانو حالاتو د خلکو رواني امنیت ګډوډ کړی او ډیر خلک نه پوهیږي چې څه ډول راتلونکی به ولري. طالبان وایي په ټول هیواد کې فزیکی امنیت ټینګ دی او د اروایي امنیت د ټینګښت لپاره هم ځینې کارونه شوي او ځینې نور به په لنډو ورځو کې ترسره کړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
طالبان یو میاست وړاندې د کابل په ننوتلو په افغانستان کې ټول واکس ول، خو د څو اونیو له تیرېدو سره یې لا هم حکومت نه دی اعلان کړی او خلک یې له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي دي. په تېره یوه میاشت کې له پنجشیر پرته د هیواد په نورو ولایتونو کې د جګړو خبرونه نه ول، خو کابل کې بیا دوه چاودنې وسوې او د ځینو کسانو د هدفي وزلو راپورونه هم خپاره سول. هغه هدفي وزنې چې په ډېره یې طالبان تورن دي، خو طالبانو بیا دا تورونه رد کړي دي او په اړه یې د څېړنو د پایل ویلي دي. اوس یو شمېر کابل اوسیدونکي وایي چې د ځینو خاصو مواردو پرته په تېره یوه میاشت کې له فزیکي پلوه امنیت ټینګ دی او د کومې امنیتي پیښې شاهدان هم نه دي، خو د دوی په خبره اروایي خوندیتوب نه محسوسوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي عبدالله احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ چې فزیکي امنیت لري، خو خلک رواني امنیت نه احساسوي او بېساري بېوزلۍ او په لوړه کچه بیکاری له خلکو اروایي خوندیتوب اخیستی دی.
د نظام په تبدیلېدو سره باید هغه څه اساسي کارونه باید ترسره شوي، ولې هغه لا تر اوسه نه دي ترسره شوي. د ملکي اداراتو ټول بخشونه تړلي پاتې دي، د مراجعینو لپاره، د کارکوونکو لپاره د معاشاتو ستونزه ده چې دا یو غټ تاثیر کولی شي په راتلونکي کې د خلکو پر وضعیت باندې وغورځوي، ځکه اقتصادي وضعیت که دغسې روان وي د معاشونو نشتون وي نو خامخا اقتصادي ستونزې به دلته ډېریږي.
شبنم د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې ده، دا وایي چې په تېره یوه میاشت کې تر ټولو زیات زیان ښځو ته رسېدلی دی. د شبنم په خبره ښځې اروایي او فزیکي خوندیتوب نه لري او له ټولنیزو فعالیتونو په شا سوي دي.
واقعا در این روزها بانوان نگران
واقعا خزی په دې وروستیو کې د اقتصادي، ټولنیز او فردي اړخه اندېښمنې دي. هغه څه چې د ښځو په اړه د طالبانو په لیدلوري کې لیدل کېږي ناهیله کوونکي دي، او ښځې د هغوی د خوندیتوب او راتلونکي په اړه ناهیلي کړي دي.
شبنم له طالبانو غواړي چې د ښځو فزیکي او اروایي خوندیتوب ته پام وکړي او ورته د ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي. د ټولنپوهنې چارو ځینې فعالین او پوهان د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو وایي چې اروایي ناامنۍ تر ټولو زیاته ټولنې ته زیان رسوي. ټولنپوه استاد امام محمد سعی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د ټولنې اکثره خلک په یو ډول د ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د ښاغلي سعی په خبره دولتي کارکوونکي د خپلو دندو د لاسه ورکولو، سوداګر د خپلو شتمنیو د خوندیتوب، ځوانان د خپل راتلونکي او ښځې بیا د خپلو حقونو په اړه اندېښمنې دي. دی وایي چې اروایي او فزیکي امنیت له یو بل سره مستقیمه اړیکه لري.
ارګو درون ما ناراحت باشه یا در واقع درون ما، یعنی
هر کله چې موږ د نن نارام او اندیشمن ووسو، نو هغه زموږ پر فزیکی او ظاهری حالاتو هم اغیزه کوي. په دې وروستیو ورځو کې او بیا په تیره دیوې میاشت کې د افغانستان خلک په یو ډول نه په یو ډول اندیشمن دي.
خغلی سای وایي چې د خلکو د ځان او مال خوندیتوب د هغوی اروایي امنیت سره تړلې خبره ده او باید دې مسلې ته جدي پام وسي. طالبان وایي چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ دی او د خلکو د رواني خوندیتوب لپاره د ستونزو د حل لپاره لکه د بانکونو د خلاصون، د ښوونې او روزنې او د مرستو رسولو لپاره اقدامات ترسره سوي دي او په خبره یې دا هڅې به دوام ولري. د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل
نو په مجموع کې موږ ویلی سو چون کې د کابینې له اعلان وروسته ډیره کمه موده سوي ده، په راتلونکي کې به ډېر زر دغسې فعالیتونه موږ ووینو چې ولس ورسره بسیاسي همدغسې د مرستو لړۍ روانه ده.
د خلکو د خوندیتوب د ټینګښت لپاره د طالبانو له ژمنو سره سره ځینې کسان لا هم د خپل ځان او راتلونکي لپاره اندېښمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو را سره پاتشي په دویمه نیمایي کې درته دوا اونیزې خبرونه هم لرو. بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې د افغانستان بانک وایي طالبانو تر 2.5 میلیونه ډیر ډالر او یو اندازه سره زر د افغانستان د پخوانی حکومت د چارواکو له کورونو ترلاسه کړی دي او دا شتمنۍ دغه بانک ته سپارلې ده. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې د افغانستان په بانکونو کې ډالر او افغانۍ کمی شوی دي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په کابل او ګڼو نورو لوی ښارونو کې خلک په ساعتونو ساعتونو د بانکونو مخه ته انتظار باسي چې پیسې راوباسي، خو حتی ځینو ته د ورځې په تیرېدو د بانک د ننوتو اجازه هم نه ورکول کیږي او یا هم نوبت نه ورسیږي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
زه یو ښوونکی یم، دوه میاشتې کېږي چې معاش مې نه دی اخیستی. زه د خپل کور سرپرست یم، نو رایه دام نه لرو. د کور کرایه هم دوه میاشتې پاتې دي. زه د امارت اسلامي نه غواړم چې زموږ معاشونه حواله کړي ترڅو زموږ ستونزې حل شي.
دا میرمن حمیده نومیږي، د کابل اوسیدونکې ده. د دې په څیر د دې ښار یو بل اوسیدونکی مصطفی هم دا هیله لري چې معاش ترلاسه کړي.
د دولت کارکوونکی یم، تقریبا دوه میاشتې کېږي وروره چې معاش نیولی نه یو. کور کې ډېر مشکلات لرو، کور کرایه ده او کاروبار هم نشته. کرایه د کور پاتې دي، تقریبا دوه میاشتې کېږي پاتې ده. او کور والا مره ورځ راځي راته وایي چې وروره د خپل کرایه راکړه.
په افغانستان کې د افغانۍ او ډالر کمښت له مهمو ګواښونو څخه ګڼل کېږي. د افغانستان مرکزي بانک پرون اعلان وکړ چې 2.3 میلیونه ډالر چې طالبانو د پخواني حکومت د چارواکو له کورونو موندلي دي د افغانستان بانک ته ورکړي دي. هغه کسان چې په بانکونو کې پیسې لري هغوی ته د طالبانو حکومت د اونۍ تر 200 ډالر نه ورکوي. دا پیسې هم هغه وخت خلک ترلاسه کوي چې په اوږدو اوږدو قطارونو کې په ساعتونو انتظار شي. نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق له افغانستان سره خپلې مرستې درولې دي او د امریکا مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارده ډالر چې د افغانستان د مرکزي بانک پیسې دي کنګل کړي دي. نړیوال دې ته انتظار دي چې طالبان خپلې ژمنې عملي کړي چې یوه مهمه ژمنه یې د ښځو حقونه دي. د راپورونو له مخې د افغانستان تر 3 میلیونه ډېر کسان له جدي بشري وضعیت سره مخامخ دي. په دې ترڅ کې ملګرو ملتونو په خپل 19 راپور کې خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان 90% خلک به د راتلونکي کال تر تیمایي پورې د خوارۍ تر کرښې لاندې ژوند ته ستانه شي. د دغو اندېښنو د مخنیوي لپاره د دوشنبې په ورځ په جنوا کې د ملګرو ملتونو په کوربه توپ غونډه وشوه چې پکې نړیوالو له افغانستان سره د 1.2 میلیارده ډالرو مرستې ژمنه وکړه. دا مرستې طالبانو ته نه ورکوي. په دې پیسو به د خیریه مؤسسو او بنسټونو له لوري د ژمي په درشل کې لاړمنو افغانانو سره په راتلونکو ورځو کې مرستې وشي.
پر دولتي کارکوونکو سربیره په افغانستان کې یو شمېر خزینه ژورنالیستان هم له بد اقتصادي وضعیت شکایت کوي. دوی وایي چې طالبانو ورته ویلي چې نور پر رسنیو کې کار نشي کولای. د دوی په وینا دې ډلې په هغه څه عمل نه دی کړی چې په دې وروستیو کې په قطر کې په څو ځلې ژمنه کړې وه. طالبانو مخکې ویلي وو چې د نجونو له کار کولو سره کومه ستونزه نه لري، خو دا ژورنالیستان وایي چې طالبانو په لوی لاس د دوی د فعالیت مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
هغه ژورنالیستان چې تر پرونه پورې باید د اړمنو خلکو په ژوند راپورونه برابرول وایي د طالبانو پر اتاک سره اوس دوی خپل د کرایې لپاره پیسې نه لري. په دغه برخه کې خزینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي ډېر زیانمن شوي دي. یو شمېر دغه خزینه ژورنالیستانې د رسنیو کارکوونکي وایي طالبانو یې د رسنیو مسؤلینو ته ویلي چې نجونو ته د کار کولو اجازه نسته. یوه خبریاله چې د یو خصوصي تلویزیون لپاره یې کار کوه د نوم نه خپرولو په شرط وایي
ډېرې ښځینه خبریالانې د ژورنالیستانو په ګډون د کورنیو مشرانې دي. هغه ښځې او نجونې چې بهر کار کوي، زه یوه له هغو ژورنالیستانو څخه یم چې په کور کې په بند کې یم. منګ بدبخته شو، اوس مهال طالبانو نجونو ته د کار کولو او پهنتون ته د تللو اجازه نه ورکوي. د هغو میرمنو سره به څه کیږي چې د کور ډوډۍ راوړونکي وي؟
یوه بله ښځینه خبریاله چې دی هم نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي، وی ویل چې هغې د بیان د ازادۍ د ارزښتونو او د خلکو د ستونزو ته د پام اوښتو لپاره کلونه کلونه کار کړی، خو اوس په کور کې نول سوې ده.
مو خبرنگاران زن سالها تلاش کردیم.
مو خزینه ژورنالیستان له کلونو راهیسې سخت کار کړی. زمو یوازینی هدف د دقیق او پر وخت معلوماتو چمتو کول و. نن ورځ موږ د بندیانو په څیر د کورونو په څلورو دیوالونو کې باندې یو. د طالبانو له راتګ سره هر ورځ د بیان ازادي محدوده کیږي. که په دا شکل مخته ولاړ شي، د اندېښنې وړ خبره ده.
د آزاد رسنیو ځینو مسولینو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو په ولایتونو او ان کابل کې یو شمېر نجونې په رسنیو کې له کار کولو منع کړي دي. د رسنیو چارواکو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې واخیستل سي، وی ویل چې د ښځینه کارکوونکو اقتصادي ستونزو ته په پام سره دوی هڅه کړې چې له کوره ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
د ښځینه خبریالانو د اندېښنې په اړه دا ویل شو چې کابل کې داسې عملا محسوس شوی نه دی. یوازې د ملي تلویزیون یو دوه خبریالانو ته چې ویل شوی و چې اوس مهال تاسو کار لپاره مه راځئ، نو ولایتو کې دا ستونزه شته دی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو دغې ډلې د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب ونه وایه. وړاندې دغې ډلې ویلي و چې هڅه کوي د رسنیو او خبریالانو لپاره امنه فضا برابره کړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره د افغانستان په 10 ولایتونو کې 153 رسنیو فعالیتونه بند شوي او په ډیری رسنیو کې ښځینه کارکوونکو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د کونړ اوسیدونکو وایي پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم غځولو او په یاد ولایت کې کوزې پښتونخوا ته د تللو لارو بندېدو سره دواړه خواوې ته پراته ولسونه له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي. دوی وایي چې دا لارې باید ورته خلاصې شي.
د کونړ اوسیدونکو به له لسو زیات کلونه کېږي چې کوزې پښتونخوا ته له کونړ تللې لارې د پاکستان حکومت بندي کړي او همدا راز په دې وروستیو کې پر ډیورنډ کرخه اغزن سیم هم غځولې چې ورسره یې په باجوړ، مومندو، دیر، چترال او نورو سیمو کې د کورنیو او خپلوانو سره راشه درشه او د یو بل په غم خادۍ کې ګډون ترې پاتې کړی دی. د اسدآباد اوسیدونکو 38 کلن ریاض الدین چې نیمه کورنۍ په باجوړ کې د وایي
د غلار د لس کال کېږي چې بند د ډېر ستونزې دي. د دې خواته واخت او پښتنو ته تقریبا د لس کال وشو چې موږ تک تک نه دی کړی او د ډېر سخت مشکلاتو سره یې خپل خپلوانو د غم خاده یې او سره موږ بالکل جدا شوي دي. د لارې د بندېدو په وجه باندې که دا خلاص شي نو موږ به خپل خپلوانو سره راشه درشه ولرو.
د پاکستان لخوا د ډیورنډ پر کرخه د اغزن سیم غځولو او لارو بندولو یوازې د کرخې دواړو خواو ته د پرتو قومونو ترمنځ پر اړیکو او خپلوي پاللو بد اغیز نه ده کړی، بلکې د سوداګرو کارونه هم زیانمن کړي دي. په کونړ کې د اسناف شورا مرستیل حاجی سید عظیم خپل ستونزې ازادي راډیو سره داسې شریک کړي.
دا ډیره ارزان ترين او لنډ لار ده. که یو سړی وغواړي د کونړ نه پېښور ته په درې درې نیم ساعت کې رسیږي په دې لاره، او که په تورخم وغواړي نو د مصرف د نگان هغه لار ډېره سړی ته په ګرانه تمامېږي. او بله طولاني لار ده، اوږده ده. وخوا به موږ په نواپاس باندې کانوایانې راوړلې د پېښور نه، هغه به تو د جالاباد په نسبت باندې موږ ته ډېر ارزانه تمامېدلې او موږ ته ډېره فایده کوله. اوس چې موږ د ننګرهار نه مال راوړو ته ډېر زیات ګران تمامېږي.
خلک له افغان حکومت او پاکستاني چارواکو غواړي چې یاد لارې دې د دوی پر مخ پرانیزي. د کونړ والی بیان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل کوزي پښتونخوا ته په ټولو غزیدلو لارو کې پوره امنیت تامین دی او دوی هم له پاکستاني چارواکو غواړي چې د کرخې دواړو خواو ته د پرتو ولسونو د ستونزو هواري لپاره دی دغه لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې کړي. پخوانی افغان حکومت هم ډېرې هڅې کولې چې د ناواپاس لاره، ترانزیتي او نورې درې لارې هم د ترافیکو پر مخ پرانیزي، خو په دې کار بریالی نه شو. کوزه پښتونخوا کونړ سره د څلورو سرکونو او نورو زیاتو فرعي لارو په وسیله نښلول شوي چې له تیرو شاوخوا لسو کالو را په دېخوا د ناواپاس، غاښي کنډو، بینشي او دوکلام لارې د موټرو او خلکو د تګ راتګ په وړاندې تړل شوي، او کومې فرعي یا پیاده لارې چې خلاصې وي هغه هم د اغزن سیم غځولو سره بندي شوي. د یادو لارو پرانیستلو لپاره په کوزه پښتونخوا او کونړ کې ولسونو ګڼې غونډې وکړې، خو لا هم د پاکستان حکومت یادې لارې نه دي پرانیستي او خلک یې لامله ستونزې ګالي. تر اوسه پاکستان د خپلو ولسونو او د کونړیو د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. له کونړ نه ورځو کندوز ته. دغلته اوسیدونکي وایي چې د طالبانو پر اتاک د ښار ګڼه ګوڼه کمه سوې او ښار کې چوپتیا خوره ده. تفصیل یې په دې راپور کې.
که څه هم کندوز ولایت د طالبانو پر اتاک سره اوس د سپکو او درنو وسلو غږونه نه اورېدل کېږي، خو خلک د کار نشتوالي تر څنګ له اقتصادي ستونزو څخه هم ځورېږي. د ښار دوکانداران د راکړې ورکړې نشتوالي له کبله په خپلو دوکانونو کې په فکرونو کې ډوب دي. د کندوز ښار یو دوکاندار نثار احمد اکاخیل ازادۍ راډیو ته وویل،
کومه ورځ چې ګډوډي رامنځته شوې ده، یو نظام لاړی او بل راغی، کاروبار ورسره په ټپه ولاړ دی. ورور دې نه مخکې مې چې پنځوس فیصده کار و شو، پنځوس فیصده څلوېښت فیصده، نو اوس خو بېخه لس فیصده ناشته. کور خرچ خو هسې نشي پوره کولی، خپله د دوکان خرڅ هم نه پوره کېږي، لکه کرایه، لکه شاګرد، لکه خوراک ده.
د بانکونو مخې ته هم په لسګونه کسان ولاړ دي چې د پیسو اخیستلو چانس ترلاسه کړي، خو بانکونه تړلي دي. د عبدالبصیر کاکړ په نوم د کندوز ښار یو اوسیدونکي راته وویل چې د بانکونو تړل کېدو خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
ټول خلک یو زنه تنها زنه سي، ټول خلک په همدغه مشکلاتو باندې گیر دي. پیسې نسته، مونږه زر تر زله له تحریک څخه غواړو سي بانکونه خوشي کی او پیسې بازار ته راسي، د خلکو لاسونو ته راسي، خپل ضرورتونه رفع کی او خپل خرید و فروش وکي.
په ښار کې د ښځو تګ راتګ هم پیکه شوی دی. پر دې سربیره ان نجونې په ډار او ناهیلۍ یو نیم ښوونځیو ته ځي، خو په هغه ټولګي کې چې به پخوا پنځه څلوېښت کسانو درس ویلې، اوس پکې لوو تر اتو پورې کسان موجود وي. د کندوز ښار د بي بي امینې د لیسې د دولسم ټولګي یوه زده کوونکې زهرا عزیزي وایي،
استادان هم د ماشین شتول لامل خوانځي ته نه راځي. وخت سه مونږ خوانځي ته تللو، څلوېښت نفر پنځوس نفر شاګردان به راتل، اوس زه اووه نفر اته نفر راځي، نور هیڅوک نه راځي. د استادان هم د ماشین شتول لامل مکتب ته نه راځي. سره
بلخوا یو شمیر کندوزیان وایي چې په ښار کې د خوراکي توکو نرخونه دومره لوړ شوي دي چې ان ځینې کسان نشي کولای د خپل د کورنیو لپاره اړین خوراکي توکي واخلي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکی عبدالقدیر مایار وایي،
کله چې طالبان حاکم شوي دي، دغه د جګړو نامنۍ ستونزه مکمل توګه د منځه تللې، خو د ژوند د نور ګڼو ستونزو سره خلک اوس مخ دي، چې هغه بیکاري ده، کار نشته دی، او بل خوراکي مواد چې کوم دي هغه هم بیې لوړې شوي دي. لکه مخکې د دېنه یو بوجۍ وړ به شپاړس سوه پنځلس سوه روپۍ، اوس دوه زره دوه زره سل روپۍ.
د یادونې وړ ده، طالبانو د روان کال د زمري میاشتې په څلورویشتمه د افغانستان چارې په خپل لاس کې واخیستې، خو لا هم په کندوز ولایت کې بانکونه د تحصیلي مرکزونو په ګډون ډیری دولتي او غیر دولتي ادارې تړلې دي. زیات شمیر خلک په ځانګړې توګه دولتي کارکوونکي د معاش د نه ورکړې او اقتصادي ننګونو له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په د افغانستان په پکتیا او خوست او دغه راس پکتیکا ولایت کې هغه راډیو وتړل شوله چې په دغه ولایتونو کې خبرونې درلودې. له دې سره د رسنیو یو شمیر نورې ادارې هم اندېښمنې دي او وایي چې ممکن دوی هم له ورته برخلیک سره مخامخ شي.
ملمه راډیو چې د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه، ارګون او خیرکوټ ولسوالیو او همدارنګه د پکتیا په مرکز ګردیز کې له لسو کلونو راهیسې خپرونې درلودې، د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړل. د یادې راډیو په تړل کېدو سره د دې راډیو پنځه دیرشو تنو نشراتي او تخنیکي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د سه شنبې په ورځ د یادې راډیو د خپرونو مدیر ثمرګل ثمر آزادۍ راډیو ته وویل چې ملمه راډیو د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې خبریالان درلودل چې راډیوګانو سربیره د وی پاڼې د لارې خپرونې تر هر ځایه رسیدې.
متاسفانه چې د اقتصادي ستونزو له امله د هر څه دوی خپلې وظیفې له لاسه ورکړې او د راډیو د تړلو له ګواښ سره مخ شو. که بیا موږ ته اقتصادي زمینه برابره شي او مالی سپورټ وشي، نو بیا هم لري نه ده چې موږ بیا له سره خپل فعالیتونه پیل.
د راډیو یو تن کارکوونکی اکبر راحل وایي چې دوی د خپلو اورېدونکو لپاره بیلابیلې سیاسي او ټولنیزې خپرونې چمتو کولې.
په رسنیزو فعالیتونو کې د اقتصادي خپرونې، ټولنیزې، معلوماتي، د خبروي اړوند پروګرامونه چمتو کول، همداشان په مدني برخه کې ګڼ شمېر فعالیتونه کړي دي. د نامناسب کاري چاپیریال او اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولې دي.
د پکتیکا په ګډون په ټول افغانستان کې خصوصي رادیوګانې چې پخوا تر ډیره د مؤسساتو او حکومتي ادارو په اعلاناتو او خپرونو بسیاوي اوس له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخې شوي دي. د میلمه راډیو کارکوونکی ظفر باوري وایي په دې وروستیو کې آزادو رسنیو ته شرایط او حالات مناسب نه دي.
په دې وروستیو کې شرایط او حالات ته په کتو سره چون مناسب نه دي، رسنیو د اړوند ادارو څخه مو هیله ده چې بیرته د رسنیو سره همکاري پیل کړي او چې شرایط مساعد شي نو بیا به خپلو وظیفو ته ادامه ورکوو او خپل فعالیتونه به دوامدار ساتو.
کتونکي اندېښنه لري که افغان حکومت او نړیوال ډونران د سیمه ییزو رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره د امنیتي او اقتصادي ستونزو د حلولو په ګډون په یو اساسي میکانیزم کار ونه کړي، ممکن د دې رسنیو ډیره برخه د اوږده مهال لپاره خپل فعالیتونه روان ونه ساتل شي.
له دې سره د خپرونې دویم نیمایي ته ورسېدو. 8:30 بجې دي. لنډ خبرونه اورو او ورپسې هم بیا اونیز پروګرامونه. د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځني غیابت وروسته په یو ویډیویي پیغام کې راڅرګند شوی او خپل منځي اختلافات یې په کلکه رد کړي دي. برادر له ملي ټلویزیون سره په دې مرکه کې چې تېره شپه خبره شوه ویلي تېرو څو ورځو کې په سفر بوخت و او رسنیو ته یې هم لاسرسی نه درلود، خو نوموړي نه دي ویلي چې چیرته تللی و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده. طالبانو په یوه لیک کې له پاکستان غوښتي دي چې د افغانستان د هوایي چلند دو شرکتونو آریانا او کامیر ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي، خو تر اوسه اسلام آباد په دې اړه څه نه دي ویلي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په کابینه کې د بدلونونو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د عدلي وزیر ټاکلی دی. په جلا وطنۍ کې د بلاروس مشر سویتلانا زیخانوفسکایا د فرانسې له ولسمشر وغوښتل چې د بلاروس د لانجې د حل لپاره هلې ځلې وکړي. او د اروپا د فوټبال اتلولۍ په ترڅ کې تېره شپه په زړه پورې لوبه د مانچستر سیټي او لایپزیګ ترمنځ وه چې 9 ګولونه پکې وشول. شپږ مانچستر او سیټي وکړل او 3 لایپزیګ. اوریدونکو اوس هم ور رسیږي اونیزو پروګرامونو ته، خو تر وړاندې یو وروستی راپور اخلو. د چهارشنبې په ورځ یعنی پرون د لوګر په مرکز کې د اوبو رسولو یوه پروژه پیل شوه. د اوبو یا د شبکه چې د یونیسف په مالي لګښت جوړیږي 350 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابروي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته. ورپسې بشري حقونه او بیا ژوند په شیبو کې پروګرام مه هیروئ.
د لوګر مرکز اړوند د پایخیر د سیمې اوسیدونکو ته د څښاک د پاکو اوبو د شبکې د جوړولو کار پیل شو. د اوبو یاد شبکه چې د یونیسف ادارې په مالي لګښت د 5 میاشتو په موده کې جوړیږي، په واسطه به د دې سیمې 350 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شي. د لوګر د اوبو لګولو چارو امیر انجینر عبدالله غفورزی آزادۍ راډیو ته وویل پایخیلو کې د څښاک د پاک اوبو د شبکې جوړول د دې سیمې د اوسیدونکو تر ټولو مهمه اړتیا ده.
په لوګر ولایت دغه پروژه چې د مالی فند یونیسف اداره ورکوي لګښت چې ده تقریبا د حدود 15 میلیونه افغانۍ ده. نو ان شاء الله دغه درې سه تر 350 کورنۍ پورې موږ د پاک څښلو اوبو ورکوو. دغه د خلکو ان شاء الله د اشد اړتیا او ضرورت هو د خلکو.
د سیمې اوسیدونکي د حکومت او مرستندویه بنسټ له دې اقدامه خوښ دي. وایي په دې سره به د څښاک د پاک اوبو د نشتون ستونزه هواره شي. د لوګر د مرکز اوسیدونکي عبدالله سادات وویل په ښه کیفیت د دې پروژې په پلي کېدو سره به د خلکو د اوبو د نشتون ستونزه هواره شي.
خو تر دې په دغه ځای کې چې دلته پروژه نن پلي کېږي په خلک د اوبو له مشکلاتو سره مخ او دغه پروژې پلي کول سره ان شاء الله موږ متقین یو چې دغه مشکلات به حل کېږي. وړاندې تر دې خلکو څاګانې هلته وکړې وي، ډېر ژورې څاګانې سیغو اوبه پکې وچې شوي دي او ان شاء الله موږ متقین یو چې دغه پروژه به څنګه چې ول شوي دي په هغه وخت به بشپړېږي او خلکو ته به د خدمت په مخ وړاندې کېږي.
د سیمې د ګذر وکیل حاجي نسیم ویل تر اوسه خلک خپل کورونو ته لیلې روزایونو په بشکو کې اوبه راوړي.
خلکو بل کوزا صحیح نه په بشکو کې اوبه راوړلې. اوبو ته خو ځکه ضرورت ته چې په 100 مترو کې دلته اوبه دي هغه هم وچې دي، نو ضرورت یې اشد ډیر لرو. خدای دې وکړي چې دغه پروژې کامیاب شي او نور هم له دې ولس سره همکاری وسی.
د طالبانو پر اتک سره د افغانستان د نور ولایتونو پشان لوګر کې هم د لسګونو نویو او روانو پروژو کارونه ودرېدل. د لوګر لپاره د طالبانو ولی احمد علی جان په دې اړه چې په دې ولایت کې د ولاړو پروژو کارونه به کله پیل شي وویل،
موږ د مشرتابه هدایت دا شی سوی دي چې دا پروژې چې کومې د کار زمینه ورته مساعده ده او بودیجه سته هغه دې تعطیل کیږي نه، کوم چې بودیجه نشته ده او دوی په دې کې حیران دي، هغه تر هغه وخت انتظار وکړي تر څو موږ د بودیجه ورته برابره کړو. په دې کې انشاءالله توقف نه راځي، دا به روانېږي.
د لوګر اوسیدونکي داسې مهال له طالبانو د اساسي پروژو او ټولنیزو خدمتونو د پیلېدو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د اقتصادي او مالي بحران لمنه په پراخېدو ده چې عام افغانانې هم اغېزمن کړي دي. نړیوالو په تېره د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا لس میلیارده ډالر شتمني کنګل کړي چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. نورو مرستندوی سازمانونو هم د طالبانو له حکومت سره خپلې مالي مرستې ځنډولې دي.
اساسی او بشری حقوق
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه میومنی. بیا هم لایوی ونی ورسته د اساسی او بشری حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې